روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. زیړی یا هپاتایتس یو ډول وژن کې ویروسي ناروغي ده چې په افغانستان کې هم پیښې د پام وړ زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د زیړی 15,000 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په هرو 30 ثانیو کې یو کس د همدې زیړی له کبله ناروغیو باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زیړی ولې خطرناکه ناروغي ده؟ کومه بڼه یې په افغانستان کې ډېره عامه ده؟ نخی نخانی چی دی او در درملن لاری چاری چی که دلیشی؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبری کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله او انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. دوه نړیوال شمیرې دي چې که تاسو د اړیکې لګښت د لګښت وس ورته نه لرئ کولی سئ موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ. موږ به بیرته تاسو سره اړیکې ونیسو. 00420212501. بله شمیره ده 00420212501. د واټساپ شمیره هم ده که چیرته باثباته انټرنیټ لرئ زموږ واټساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00420212501. اوریدونکو مخکې دی چې بحث پیل کو تاسو پوښتنې وکړي او ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. راځئ چې د زیړی په اړه باندې چې نن د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده یو چمتو کړي راپور ته پام وکړو. کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لویه دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 30 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کار کېږي چې په ما باندې دا مرض لګېدلی. اول خارښ توخه بدن مې ټول خارښ کاوه. بعد له خارښ نه هغه وسو سرګې مې زیړې شوې. خلکو راته ویلي وه دا د زیړی ده. بس
د پروان د کوه صافي اوسېدونکی 20 کلن عبدالله د همدې روغتون د ناروغانو له ډلې دی او په خبره یې له 10 کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي. غوښه مې توره غوندې واولې. ټول بدن مې خارښ کوي. یاره تل حال خس ده تل حال. یعنی زه هېڅ شی هم نشم کولی. همداسې بس توتي ما غوړی د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي. زړه مې پړسېږي.
عبدالله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپله یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم ویروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغې ناروغۍ اخته دي. له دې ډلې شاوخوا 680,000 تور زیړی یا هپاتایټس بي لري او پاته 360,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 26,000 افغانان تیرو 2 کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هرو 40 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نورو ته یې لیږدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس اے، ډی او ای. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې یې بی او سی، یعنې د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناکې دي.
لکه ته دا وی په پېښور کې وکړل. بیا هلته هم نشوله. دغه ځانه بیا له ښه شولم. بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا و هغه ته ورغلم. دغه باندې مې تعویزونه ولګېږي.
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسېدونکی 45 کلن عبدالقهار له 30 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې یې دم او دعا او درملنه دواړه کړي، خو زیړی یې لا بدن کې پاته دی. عبدالقهار وایي خپله بېوزله دی او انتاني روغتون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
اوس په دې شپخانه کې فکر کوم دا ګولۍ نشته دي. هغه کله چې دوا خلاص شي بیا دی بیچارهګان څه نشي کولی. نو بیا زه په د باندې په بازار کې اخلم. هغه په بازار کې هغه ګولۍ قیمت دی او د اقتصادي وضع مې بېخي خرابه ده.
عبدالقهار زیاتوي په څېره کې یې له ورایه د تور زیړی نښې نشته، خو په خبره یې ځیګر یې ورسولولی دی.
نور خو داسې نښانې زه نه وینم. نه مې سترګې زیړی دي او نه مې په کوم بل تغییر پکې کړی. فقط په دې باندې پیږم چې ځان مې یو چیرته چې کینم نو زه احساس د ضعیفۍ کوم، نه شم جګېدلی. نو ما پېښور کښې معاینات وکړل، پېښور کښې ما ته ویلي چې دا دې مرض د تا د جګر داسې کړی دی لکه د دیوال چې په رګمال باندې ووایي.
د جولای 28 هر کال د زیړي نړیواله ورځ لمانځل کېږي، او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت دی شعار دغې ورځې ته غوره کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په نړۍ کې په هرو 150 ثانیو کې یو کس د زیړي اړوند ناروغۍ له کبله مري، او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې، تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړي اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري، او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کېږي. د انتانی ناروغۍ یو متخصص فرید الله عمری وایي د زیړي هره بڼه خطرناکه کېدلی شي، خو په خبره یې که په وخت ورته پام وشي درملنه یې کېږي.
یعنی که د زیړي هر ډول چې وي، چې شخص یې مصاب کړی وي، که چیرې دی پاملرنه ورته ونه کړي، یعنی خپله درملنه په خپل وخت ترسره نه کړي، او هغه درمل چې ورته توصیه کېږي هغه منظم ونه خوري، نو په دغه ناروغي خطرناکه ناروغي او وژونکې ناروغي هم کېږي په آینده کې. او ادې تر څنګ د هغه بابیړیو یا اختلاطاتو له امله کېدای شي دغه ناروغان چې په زیړي باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاسه ورکړي. خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري، که هر ډول وي، په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی، که چیرې دی پاملرنه ورته کوي، بیا په هغه صورت کې دی ښه کېږي. هیڅ ډول مشکل دی روغتیا صحت ته نشته.
د زیړي یو شمېر پېښې اوږدمهاله وي، او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی، نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړي ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو، د پیچکارۍ د شریکو ستنو، او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړي د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي، خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې. د زیړي په اړه خبرې کوو. د زیړي یا په مجموع کې د هیپاټایټس نړیواله ورځ د جولای په 28 لمانځل کېږي. له موږ سره د داخله او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمود شینوار استودیو سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پیل کې د خبرونه په دې سره تاسو پیل کوي چې زیړی څه ډول ناروغي ده، او ولې د زیړي په نوم باندې مشهوره شوې په افغانستان کې؟ ډاکټر صاحب فکر کوم ستاسو غږ سم نه دی. د ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب شینواري سره اړیکه ټینګه کړو. اوریدونکو، د جولای 28 هر کال په نړۍ کې د هیپاټایټس یا زیړي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. البته سږ کال د روغتیا نړیوال سازمان دې ورځې ته اوس د اقدام وخت دی شعار ځانګړی کړی دی. دغه سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې لا هم زیړی له خلکو قرباني اخلي، او هر کال څه باندې 1.3 میلیونه کسان په زیړي ناروغۍ باندې مړه کېږي. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو، خو مخکې تر دې ورځو اورېدونکو ته نوبات ورکوو. د دوی پوښتنې به ځان سره واخلو، د دوی نظرونه به واورو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د اورېدونکو فکر کوم سټوډیو سره له واتس اپ له لارې وصل دی، او به ګورو چې غږ راځي کنه. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني، ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. ښه، د اورېدونکو اړیکه هم پرېږده. اورېدونکو په دې لاره چې اړیکه ونیسئ، نو ځان سم ځای انتخاب کړئ ځان لپاره، تر څو مو اړیکه موږ ته سمه وصل شي او غږ مو واورېدلی شو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. د زیړي په اړه خبرې کوو. د انتاني او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو ته وصل دی، خو ټلیفوني اړیکه کې تخنیکي ستونزې دي. هڅه کوو چې دغه ستونزې هوارې شي او وکولی سو د ډاکټر صاحب غږ واورو. زیړی لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده په افغانستان کې عام دی. تقریبا 6000 پیښې په تیرو 2 کلونو کې رامنځته شوې دي، او د مرګ ژوبلې کچه هم ډیره ده. اوریدونکو یې وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. خدای دې اوریدونکو هم فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ په دې لږ چغاګ مو واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي کوم ځای نه ماړي کني ولې او د موضوع په اړه څه وایي؟ اړیکه له بدمرغه چې پریش ول نه اوریدونکو اړیکه او د غراز ټلیفوني اړیکه واتس اپ اړیکه ملګرتیا نه کوي، تر اوسه هڅه کوي چې دغه استونزه هواره کو. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې. په دغه پروګرام کې نن په هپاتایټس یا زیړی باندې خبرې کوو. هپاتایټس یا زیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده، پنځه بڼې لري، اے بی سی ډی او ای. په افغانستان کې البته په ټوله نړۍ کې د اے او بی او سی بڼې عام دي، تر ټولو خطرناکې بیا د روغتیا پالانو په وینا هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. تور زیړی نښې نښانې هم له ځان سره لري، خو تر ډیره نښې نښانې د انسان د بدن دننه معلومیږي. له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحب شینواری سټوډیو سره وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي به دی له چغاګ مو دا ځل سم راسي. فقط پیل کې ما دا پوښتنه کوله چې زیړی ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته څه معلومات ورکوي، دغه ناروغي ولې د زیړی په نوم یادیږي؟ ډاکټر صاحب ما غواړی فکر کوم ډاکټر صاحب ما غږ نه اوري یا د ډاکټر صاحب غږ موږ نه اورو. نو په هر حال زه هیله لرم چې که ډاکټر صاحب کوم بل موبایل تلیفون لري له هغه سره اړیکه ونیول سي، یا دا چې زموږ سټوډیو کې څه تخنیکي ستونزه ده. په هر حال هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو. د روغتیا نړیوال سازمان د زیړي په اړه اندېښنه لري، وایي زیړی یوه وژونکې ناروغي ده. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې تر 2030 کال پورې به په ټوله نړۍ کې د زیړی ریخي وچې کړي او دغه ناروغي به لمنځه یوسي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه اقدام او دغه هدف ته رسیدل په دې پورې تړلی چې نړۍ یا هیوادونه څومره په دې برخه کې کوټلي او جدي ګامونه اخلي. د زیړی د درملنې لپاره هم تر ډیره روغتیا پالان د شخصي احتیاطي تدابیر یادونه کوي، او د غرض وای چې هر انسان باید درې دوزه واکسین ترلاسه کړي. درې دوزه واکسینې کوشي او انسان خپل احتیاطي تدابیر ونیسي، نو په زیړی په اسانه نه اخته کیږي. او که چیرته اخته کیږي هم اوریدونکو یو د پام وړ مسله دا ده چې که چیرته په لومړیو میاشتو کې یا په لومړیو اونیو کې یو کس په ځان پوښي چې زیړی لري او درملنې پیل کړي، نو درملنې اسانه ده نظر دې ته چې اوږدمهاله شي. اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خیر سر ډاکټر صاحب ته ستړي مشي په خیر اخیراتي
و ډیره مننه. سلامت اوسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې نن په زیړی باندې خبرې کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه وایي؟
د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. موضوع په اړه دا دی چې زیړی دلته هم ډېر سوی دي. زما یو کوچنی ورور یې نیولی دی، نو ډېر تک ژار دی او سترګې او خوراک نه کوي. ډاکټر صاحب سره مې پوښتنه دا وه چې لامی اوسه ورسره وکړو.
خا د څومره وخت تاسو دغه کوچنی ورور او څومره وخت کیږي چې په زیړی باندې اخته شوی؟
تقریبا درې او تی کیږي چې داسې د اراز ولای مشکره سوي دي چې د مخ ژړ دي او سترګې ژړې دي، د ناس څخه په عذاب دي. داس
خا درې او سنې څومره ده؟
سنې تقریبا د اتو کالو دي.
خا د اتو کالو. او دا مهال تاسو ورته دارو درمل شروع کړی دی لالته محلي روغتون یا محلي کلینیک نه مورته دارو درمل اخیستی دی؟
وو شخصي ډاکټر ته مو بوتلې هغه درمل ورکړل.
ښه ښه. بس تاسو خبرونه ته غواګ سي، حتما به ډاکټر صاحب چې اوس اړیکه کې یو څه تخنیکی ستونزه ده چې اړیکه ټینګه شي حتما به تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب را سره اوسئ. موږ هڅه کوو چې که چیرته امکان وي له واتس اپ نه ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. په هر حال اوریدونکو ته نوبات ورکوو. بل اوریدونکی هم سټوډیو سره وصل دی، له دې سره به خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه. لودین صاحب محترمه سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترمه اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو. له هغه تل د هلمند ولایت څخه
او اتل صاحب ستړي مشي مننه چې اړیکه مو نیولې ده. حتما تاسو هم د جیړي پاړه پښتنه لرئ، د جیړي پاړه نظر لرئ، ځکه دغه ناروغي په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه او په یو راپور کې ما هم واورېدل، عامه ده. د کال څه باندې 2 میلیونه کسان په اخته کیږي او دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 سوه زره کسان په دغه ناروغي باندې اخته دي. تاسو البته درې لک پنځوس زره کسان پی اخته دي. تاسو څه وایي هلمند کې دغه ناروغي شته؟ خلک په اړه معلومات لري؟
قربان سم محترم لودین صاحب، ډیر شایسته موضوع مټاکلې د خدای پاک مقدر مقام شم لودین صاحب محترم د خپل ولس پر خدمت کړې مرساج منندوی. البته تاسو پر ور لودین صاحب محترم نو خبره ده چې دا بالکل په هلمند ولایت کې د جوړې مرګ چې د محترم لودین صاحب د اعلان د خصوص په پاکستان کې بل خبره ده محترم لودین صاحب مخکې د جوړې مرګ په اړه یو څه ټکنیک چې مثال د خبرې تازه وزیر جوړ
اتل سیب کلک ذرا ځای بدل کئ. ستاسو غاک متاسفانه د لرزان راضی سم نه سی کی کی چیرته لک ذرا ځای بدل کئ او وکولای سوچ د واتس اپ اړیکه ملک ذرا سم کو نو غاک به موازی را سی مهربانی وکئ اوس ادامه ور کئ پدې لچ غاک مدازل سم سی
قرب تاسو د دین
صاحب سره اوس مو غاک سو یو څه گزاره کئ مهربانی.
نو ما د تور مثلا د دین صاحب چې په لور کې د نور ولاتو په سیر د جړې مرزي به اندازې زیاته ده، خصوصا په هغه ماشومان کې محترم لودین صاحب چې تازه وژړول یو شات جړې دی یو ټول جړې دی. دا د جړې جړې مرزي چې دا اکثره په د ماشومان کې په دروختونو کې موږ وینو محترم لودین صاحب ماشومان ډېر تخصصي وي دي. نو ما د ډاکټر صاحب سم د غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا څه وایي چې دا ماشومان په خوا په تل زیات مثال د جړې په مرزي اخته کیږي. ابل د تور جړې څومره مثال د خبرې لودین صاحب مر په افغانستان کې امکانات ساتي مثال د خبرې یو ټوک تور جړی اخته امکانات څومره دي چې دا تور جړی جوسی
کور ودان. اتل سیب سلامات او سیخ پرونه ووري حتمان به جواب ترلاسه کړئ. لنه کمرغه چې ډاکټر سیب شینوار استډیو سره وصل شوی. ډاکټر سیب ستړي مشي څه وایي اوریدونکو ته د زیړی د ناروغي په ارتباط؟
ډیر مننه د دې سیب سلامونه تاسو محترم او کارانو تاسو د رادیو د لارې خپل ټول هیوادوالو ته په ډیر بخښنه سره چې ټلیفون ستونزه موجوده و او رابطه قطع کېدل خوشو شي رابطه مو شله تر ټول هیوادوالو ته ول زیړی په حق لبانه غواړم چې معلومات ورکړم چې ډېر سوالونه کېدای شي چې موږ اوریدونکو ته هغه واضح شي.
مهرباني.
نن د جولای 18 د هیپاټایټس نړیواله ورځ ده، یعنی د ځیګر د ناروغۍ نړیواله ورځ ده. دا هیپاټایټس چې ده د ځیګر د نس یا د عضو د التهاب ته ویل کېږي چې په دغه عضو کې چې دی هغه کوم التهاب چې رامنځته کېږي د دې سبب دی چې هیپاټایټس یا د ځیګر التهاب. دغه ناروغي چې د په بعض انسانانو کې چې دا خپل نخې نښانې نه لري، نو ځکه اکثره ناروغان نه پوهیږي چې موږ په ناروغۍ اخته یو. او بعضې به ناروغان دي چې هغوی کې بیا دغه نخې نښانې په دې کې معلومیږي، چون په دغه ناروغۍ کې د سترګو زیړوالی رامنځته کېږي او د پوستکي زیړوالی رامنځته کېږي. نو په همدې اساس باندې اکثره دغه د زیړي د ناروغۍ په نوم باندې یادیږي. په دې ناروغۍ کې همدارنګه بې اشتهایي، کانګې، ستړیا، د ګیډې د اتصالات او د وزن ځای کېدل دغه موجوده په کې چې دا د دې ناروغۍ اساسي نښې دي چې د همدې د وجې نه اکثره ناروغانو کې دا تکلیف پیدا کېږي او دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. خپل هیپاټایټس چې دی دا اصلن په دوه برخو تقسیم شوی ده، چې یو انتاني یا میکروبي ده او بل چې دا غیر انتاني ده. په انتاني ناروغیو کې چې دی چې کوم د میکروبونو د وجې نه په ناروغانو کې دا هیپاټایټس یا د ځیګر التهاب رامنځته کېږي، چې دا په دې کې عمده دغه درې میکروبونه چې هغه پرازیتونه او بکتریاوې او ویروسونه شامل دي، نو دغه هیپاټایټس نمک راتلو سبب کیږي. په بکتریاګانو کې مختلف بکتریاګانې شامل دي لکه سلمونیلا یا د محرقې بکتریا، برسلوزس یا زمونږ په عامه لهجه کې چې د حیواني محرقې نوم ورته یادیږي، نیسیریا، کلیبزیل او کولیرا هغه بکتریاګانې دي چې هیپاټایټس سبب کیږي. په پرازیتي ناروغیو کې چې دی په هغه میکروبونو کې چې دی په دې کې لشمانیا یا هغه سالانه چې ورته وایي ترپانزوما، ملاریا او پروتوزواګان هغه پرازیتونه دي چې هیپاټایټس په معمول ډول رامنځته کوي. خو په دې کې ډېر مهم ټکی او چې هغه کم اساسي د زیړی ناروغي رامنځته کوي، په دې کې دغه د هیپاټایټس ویروسونه دي چې دې کې د هیپاټایټس اے ده چې معمولا د زیړ زیړی په نوم باندې یادیږي، نه هیپاټایټس بي ده چې د تور زیړی اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي. هیپاټایټس سي ده چې دې ته اکثره سپین زیړی اصطلاح ورته په عامه لهجه کې کاریږي. هیپاټایټس دی او هیپاټایټس دی دا هغه میکروبونه دي چې د هیپاټایټس او د زیړی سبب کیږي. که چیرته موږ راشو په غیر میکروبي ناروغیو کې، نو په غیر میکروبي ناروغیو کې چې دی په دې کې هم ډېر مختلف او د دې موجود دي. په دې کې په ټول غربي نړۍ کې اکثره مالکو کې چې غیر میکروبي کوم هیپاټایټس رامنځته کیږي او د ځیګر د خرابوالي سبب کیږي، هغه کې اول الکول دی. نو هغه کسان بخنه سره هغه کسان چې هغوی الکول باندې روږدي دي یا په عامه اصطلاح باندې چې هغوی په شرابو اعتیاد لري، په دې کې د دیګر ناروغي رامنځته کېږي. بعضې ټوکسینونه دي او دواګانې دي چې د هغې د وجې نه په مستقیم ډول د دیګر د حجراتو د تخریب او د ساختمان د تغیر سبب کېږي، رامنځته کېږي. همدارنګه غیر الکولیک فټي لیور چې موږ ورته وایو، هغه په عامه اصطلاح باندې چې د دیګر غوړوالی ورته ویل کېږي، دا هم د هپاتایټس سبب کېږي او د دیګر په له منځه تللو په طرف باندې وړي، او که چېرته تداوي نه شي نو دا د دیګر د آفاتو سبب کېږي. همدارنګه شکر، د وینې لوړ فشار، د زړه ناروغۍ نو دا هغه ناروغۍ دي. دا هغه ناروغۍ دي چې دا هم د ځیګر د منځه تللو او د ځیګر د تقریباتو سبب کېږي. بعضې وخت کې چې دی خپل ځیګر چې دی د وجود د غیر نورمال عکس العمل د وجې نه هم د سبب د تقریباتو سبب کېږي، چې اوتومیون دي، جینټیکي سببونه دي، اسکیمیک سببونه دي چې د زړه د وجې نه رامنځته کېږي. او بعضې وخت کې په ماشومانو کې هغه ناروغۍ چې په مور په آفت په میکروبونه اخته زیږېږي او دغه د ناروغۍ او د هپاتایټس سره دنیا ته راځي، دغه اسباب دي چې د زیړې او د ځیګر د تقریباتو او د هپاتایټس سبب کېږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. ډېر ښه، مو په پراخ یا وسیع ډول سره دغه زیړای تشریح مخکې بځو بحث پکې وو. اوریدونکو مخکې اړیکه نیولې وه ډاکټر صاحب، کندهار نه وو ورور اړیکه نیولې وه. دوی ویل چې درې هفتې کېږي چې یو کوچنی ورور چې د اتو کلو دی په ژړی باندې اخته دی، او تشخیص هم سوی وای چې دارو درمل ورته پیل کړي دي له خصوصي لابراتوار کې تشخیص سوی او درملنه روانه ده. اما ستاسو مشورې ته په تمه وو چې وای ډاکټر صاحب کراته وای چې لامل څه کېدلی سي، ځکه وای مخیم ژړ سوی، سترګې هم ژړې سوی دي. ستاسو مشوره یې غوښته وای څه وکړو؟
کله چې زیړی رامنځته شي نو زیړی اصلا درې سبب لري. یو هغه سبب دی چې دا د ځیګر نه مخکې سبب دی، چې دی کې اصلا د وینې زیات تخریب رامنځته کېږي، او دغه د وینې زیات تخریب د وجې نه چې کوم زیړی تولیدېږي، ځیګر نشي کولی چې ټول په شکل واړي او دا اطراخ کړي. نو همدې د وجې نه د دې سوې په وینه کې لوړېږي او دا د دې د وجې رامنځته کېږي. هم دا ده چې خپله ځیګر به په آفت تخته شوی، او ځیګر په خپله وظیفه ضعیفو کې نیمګړتیاو به موجوده. دغه نیمګړتیاو د وجې نه چې دی ناروغ چې به د ځیګر کې د پلینه کې د زیړې اندازه لوړېږي. چې کله د زیړې اندازه لوړه شوه د 2.2 میلیګرام نه، نو دا په دې حالت کې چې په سترګو کې تظاهر کوي. همدارنګه چې څومره دا سویه لوړه کېږي، په هماغه اندازه باندې به د دې د پوستکي او د جلد هغه د زیړوالي سبب کېږي، او زیړوالی به زیاتېږي. درېمه لاره چې ده، دا اصلا په وینې کې مشکل نشته، ځیګر هم جوړ ده که مشکل نه لري. د ځیګر نه وروسته چې کوم د اطراح لاره ده، نو په دې کې به بندش موجودې چې دی کې زیاتره دا د تلفکان یا شری چې دي، او داسې نور بعضې سببونه دي چې دې د وجې نه به د لارې د تخلیه سبب دا بندش موجودې د دې د بندش نه راوچتېږي خو په هر صورت باندې دې دپاره لازم معاینات دی، او دغه معاینات چې کله اجرا شي د دې سبب معلومېږي او سبب راوي کېږي. که چېرته د وینې کې مشکل نو د وینې د تداوي دپاره لازم کېږي، ځیګر د خاطر خپل لازم تداوی شروع کیږي، او که چېرته د ځیګر نه وروسته د لارې بندش موجود وي نو هغې دپاره خپل هغه تداوی لازم په اقدامات شروع کیږي، چې اکثر دا د جراحي دپاره چې مربوط ده، د جراحي د جراحي او دغه مشکل راته کېږي.
بله ډاکټر صاحب، اتل ورور له هلمند نه اړیکه نیولې وه. هغه ویل چې په هلمند کې اکثره واړه ماشومان یا د کم سن کسان په زیړی باندې اخته کیږي، او هغه هم ویل چې همدغه ژیړ ژیړی یا هغه زیړی چې په جلد کې نښې نښانې ښکاري او په سترګو کې نښې نښانې ښکاري. د ده انګیرنه داسې وه چې په هلمند کې ګواکې دغه ډول پېښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې، خصوصا په ماشومانو کې، چې وایي که ډاکټر صاحب د لاملونو په اړه باندې خبرې وکړي.
معمولا په ماشومانو کې چې ډېر رامنځته کېږي هغه د هپاتایټس سي وایرس ده. د هپاتایټس سي چې موږ ورته زیړ ژیړی اصطلاح هم ورته کاروو، موږ 15 انواوې د ویروسي ناروغیو د زیړي لرو، چې په دې کې هپاتایټس اے ده، هپاتایټس بي ده، هپاتایټس سي ده، هپاتایټس سي ده، هپاتایټس سي ده. په دې کې د هپاتایټس اے او هپاتایټس سي چې دا دې ته په طب اصطلاح کې اورل ترانسمیشن د انتقال، یعنی دا هغه ناروغي ده، هغه ویروسونه دي چې دا اصلا په ډکو بولو کې چې دی د یو ناروغ شخص څخه چې دی دا محیط ته راځيږي. چې کله د دې فضله موادو د یو ناروغ شخص په واسطه باندې اوبه او خوراکي مواد ککړ شي، او دغه ککړ بیا د روغ شخص خوانه وخوړل شي، نو دا د خولې د لارې انتقال کوي. ماشومان اکثرا حفظ الجهاد مراتبه، ماشومان اکثرا چې نه پوهېږي دغه پاکوالی او دغه کوم شرایط د حفظ الصحې چې دی پاکستان دا نه شي مرګ کولی، په دې باره کښې پوره معلومات نه لري. دا هغه سبب دی چې دغه هغه علت دی چې د دې وجه ماشومان اکثره خوراک چې دی چې هغه په دغه اشیا په دغه ویروس دغه ککړ خوراک مواد په خوراک سره چې دی دغه ناروغي د انسان په روغ انسان ته انتقالېږي او دغه ناروغۍ انسان ته سړی کړي او ناروغ په دغه ناروغۍ اخته کېږي. نو اکثره علت یې په ماشومانو کښې چې دی دغه د حفظ الصحې او د پاکوالي د شرایطو نه مراد کولو د وجې نه رامنځته کېږي. لویان چون په دغه حالاتو باندې پوهېږي او هغوی خپل دغه د پاکوالي حفظ الصحې شرایط مراد کوي، نو دغه ناروغي په لویانو کښې ډېره نه لیدل کېږي. اکثره د هپاټایټس ای او هپاټایټس سي ناروغان چې دي دا هغه ماشومان دي چې هغوی اصلا د پاکوالي او د حفظ الصحې په اړه کافي معلومات نه لري.
بله کور ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ له سټوډیو سره، واټساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ، او دغه راز موږ نړیوالو شمیرو ته که اړیکه نه شئ نیولی یوازې موږ ته لاند زنګ یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. د شمیرې درته د تماس اعلانوم، د مستقیم تماس شمیره ده 00420212501 او د واټساپ شمیره ده 00420213111. تر هغو چې اوریدونکي روخیږي، ډاکټر صاحب زه به دا پوښتنه هم وکړم چې دغه د زیړي ناروغي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې که په لومړیو ورځو کې تشخیص وسي او درملنه پیل شي نو ډېره خطرناک کېدلی نه شي او په اسانه یې درملنه کېږي. آیا همداسې ده ډاکټر صاحب؟
بلې دقیقا، دا یو اصلا زیړی چې کوم انسان ته راشي، زمونږ په ملک کې همدغه دغه تور زیړی او د زیړ زیړی اصطلاح ډېره کارېږي او دغه ناروغان حد نه زیات دي، ډېر زیات هم یو مخ په زیاتوالي باندې روان دي. نو که چېرته یو ناروغ په دغه زیړیو باندې اخته شي او د دې سبب چې دی ویروسي ناروغي، نو دغه ویروس او دغه ناروغي چې دی انسان د یو مدته پورې وخت ورکوي ورته تر څو دا د خپل ځان غم وکړي او دغه تداوي شروع شي. نو په اویلو کښې که چېرته تداوي وشي نو دغه که ناروغۍ کنټرول شي نو د ناروغ شخص د ځیګر د خرابوالي یو څه اندازه مخنیوی به وشي او دغه دا روان هغه آفتونه چې یو ناروغ ته پیدا کېږي هغه به د منځه لاړ شي او هغې ته به زمینه به د منځه لاړ شي او دغه ناروغان به د دغه راتلونکي کړاوونو څخه په امن کښې پاتې شي. نو هر هغه کسان چې هغوی دغه ناروغي لري او په دې کښې تشخیص شوې ده نو هغوی دپاره لازمه ده چې تر څو دغه تداوي وکړي، ځکه اکثره ناروغان چې دي هغوی اصلا د ناروغۍ نښې نه لري او هغوی داسې یو ګمان کوي چې اصلا زه صحتمند یم او زه روغ ما ته کوم مشکل نه شته دی. خو څومره چې وخت تېرېږي د وخت په تېرېدو سره په کلونو کلونو سره چې دا اکثره وخت حتی دا تر 20 کالو پورې انسان ته وخت ورکوي چې دا خپل ځان غم وکړي، نو د مدت په تېرېدو سره آسته آسته دغه ځیګر د حجراتو د تخریب سبب کېږي او بالاخره داسې یو مرحلې ته دغه ناروغ شخص داخلېږي چې اصلا بیا د تداوی دې دپاره کومه فایده نه کوي. نو د هر ناروغ شخص دپاره زمونږ دا توصیه ده چې څومره چې زر کېږي هغوی دغه وخت فرصت نه استفاده وکړي او د ځان تداوي وکړي تر څو هغه ناوړه حالتونه چې په آینده کښې دغه ناروغي او ناروغ شخص ته پیدا کوي د هغې څخه مخنیوی وشي.
بله کور ودان، ډاکټر صاحب فکر کوم په همدې لامل یا له همدې کبله چې د انسان په وجود کې دا ویروس ځان پټوي اما نښې نښانې نه څرګندوي ورته په انګلیسي کې سایلنت کیلر یا هم په عامه اصطلاح کې ورته غلی یا پټ وژونکی وایي یا قاتل خاموش په دری کې ورته وایي، نو ټولې بڼې ډاکټر صاحب همداسې دي چې پټ قاتل وي یا پټ وژونکی وي او که نه ځینې بڼې نښې نښانې لري، فقط مخصوصې بڼې ځان نه ښکاره کوي، د انسان په وجود کې ځای په ځای کېږي او د ځیګر په تخریباتو پیلوي؟
دقیقا دغه اصطلاح خو ورته کارېږي په ټوله نړۍ په سطحه باندې دغه یو اصطلاح دې دپاره کارېږي، خو ټولې انواوې او ټولې نوې د زیړي چې دي هغه په دې اصطلاح سره سمون نه خوري، ځکه لکه مونږ چې هغه زیړ جړی د هپاټایټس ای کوم ویروس چې دی دا د 6 میاشتو پورې چې دا انسان د 3 لا 6 میاشتو پورې د ده نښې کېږي او آینده کښې دا په مزمن یا هغه په ځنډني شکل په انسان کښې نه پاتې کېږي چې انسان د منځه تللو سبب شي، خو په ډېر کم اندازه په ډېر کم حالاتو کښې چې دی داسې کېږي چې د ځیګر په مجموعي شکل سره د تخریباتو سبب شي او هغه د ځیګر عدم کفایه یا هغه د مړینې سبب شي، نو دا ډېر کم واقعیت دي. همدارنګه د هپاټایټس بي ویروس چې دی دا په تنهایي باندې نه شي کولی چې په یو انسان کښې ناروغي منځته راوړي، دا د هپاټایټس بي ویروس یا هغه تور زیړي له ضرورت لري چې هغه په وجود کې داخل شي هغه نه وروسته دا خپل مرض تولیدوي. نو دا هم نشي کېدلی دغه هیپاټایټس ډي چې دا په انسان کې د یو خاموشه قاتل په صفت پاتې شي. د هیپاټایټس سي وایرس چې دی هغه هم په همدې شکل باندې چې دی د خاموشه قاتل په شکل باندې نشي پاتې کېدلی. فقط دغه موږ دوه زیړي چې لرو چې یو د هیپاټایټس بي ده او یو د هیپاټایټس سي ده چې یو ته تور زیړی او یو ته سپین زیړی په عام اصطلاح کې دغه اصطلاحګانو ته کارېږي په زموږ په جامعه کې مروج دي. دغه خاموش قاتلین دي که چېرته د دې تداوی ونه شي نو دا راتلونکی کې ډېر خراب انداره او خراب راتلونکی لري او د ناروغ د جګر د منځ تلل او د جګر د منځ تلل د وجه نه د انسان د مړینې سبب کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. د اوریدونکو خبرونه ده د دوی پښتنې به واورو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسدالله الدین صاحب. السلام علیکم کول څنګه په خیره؟
وعلیکم السلام. ستړي مشي نن په تور زیړی او په مجموع کې زیړی باندې خبرې کوو. د جولای 28مه چې نن ده د زیړی پاړه د عامه په هوی نړیواله ورځ ده. تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګي؟
مننه ډیر شایسته موضوع مو ټاکلې ده. شایسته ډیر یو جان مننه چې موږ د افغانستان د ولسي خلکو لپاره دا سیمه ځاګانې راته جوړه کړې. خدام احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه ټلیفون ته کړم. محترم او مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم.
مهرباني محمد اشرف خان. ستړي مشي بیا هم د زیړی په اړه څومره معلومات لري؟ آیا په هیګه چې دا داسې ناروغي ده چې زینو باندې د پټ وژن کې پنوم باندې یادېږي او په اکثرو سي پیښو کې انسان په ځان نه پیږي اما په وجود کې دا ویروس ځای پر ځای کیږي یا دغه انتان ځای پر ځای کیږي. تاسو تور جوړی په د مجموع کې زیړی په اړه څه وایي او که مشخصه پښتنه هم لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړئ.
وا بالکل پښتنه هم سره د ډاکټر صاحب سره او بیا د خپل سترګو لیدل عالم سره شریکوم. محترم لودین صاحب موږ په دغه بخښ کې موږ خپل خپلوان درلودل چې هغه درې ورونه وه یعنی دوه ورونه مقصد څنګه سره ځانونه یو خو نو تقریبا د ایالو خوندې وسره په ځان کې هغه دوه خپل ژوند د لاس ور کې دغه تور جوړې د مرزي څخه چې مقصد څنګه څه د خطر مالني اقتصاد هم ډیر کمزور دي په بیان څنګه څه د واغانې وکړلې دلته والته تر چرانو پرې خو مقصد اغه ژوند خپل ژوند وبایلی هغه ورونه یعنی دا واو درې کاله مخکې خبره ده. دا یو ورور یو سم هغه مرزل لري خو تداوی کوي او داسې وخت ته واو تل سره سي نس کولای وسره په څنګه بل موږ خپل وو هم سایه مو چې هغه ده د شکرې ناروغي د لوړ الله هغه ډیر تداوی وکړلې هغه ژوند الله سوار کی دا ترتیبونه خو دا اوس موږ لیدلې دي. دا اوس دا کس هم په ناروغي اخته دي یعنی ډېر مسکینم دی چې د دوا وسم لري. دلته څنګه سره ډیو کښته وانه زموږ د ډاکټر صاحب محترم څخه دا خواهش دی چې موږ ته دغه اصلي ټکی ووایي چې دغه تداوی د او بل وسره په څنګه مو داسې مساعد څخه خواهش دی دغه خلکو ته پاملرنه وکړي په مساعد کې یاد کی یا یو څه داسې مو سره وځي چې د تداوی جبرا کوي. نو دا هم یو شتنه د لودین صاحب یو سلام سلطان محمد رشا صاحب ته هم نور وخت نه ځاګړو.
کور ودان محمد اشرف له کندهار اړیکه نیولې و پښتنې درلوده. حتمان به د خبرونې په پای کې په دې تم شو چې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي خو مشخصه پښتنې دا و چې اصلي ټکی ورته ډاکټر صاحب واضح کړي. حتمان ورته ډاکټر صاحب وایي. بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي. مهرباني خبرې وکړي او غږ مو وصل دی خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوم ځای نه مالک نه ولیدا او تاسو د زیړی پاړه څومره په هیګی؟ مهرباني
ماړه
غوړې او ژغ مرادی مهرباني خبرې وکړي.
مننه کوم ما د داخل شي بل اورم کړی واقعت چې زمیر د کندهار ولایت څخه مستوی واټ کې د جړی ناروغي واقعت چې زیات ده نو بای چې دولت د عامه په هغه سفاره کوچلي ګامونه پورته کی او دا ترڅنګ مثلاً کی چې کوم وسایل یا مثلا درمل نشته په چاغه څنګه درمل انتقال شي او د دې خلکو تداوی وشي خو اته چې موږ یو واد اقتصادي وضعیت دی په دې کم وخت کې خلک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل درمل نشي کولای ځکه چې مصارف او خرچه زیاته کوي. او بل خبره مهمه ده او اکثریت چې کوم وخت دی ماړی یا کوم وخت یې سپی کې لري هغه دې په خپله تداوی ورکړي خپل ځان د صحت لپاره نو بس چې اجا کل حکومت سدي سره همکاري وکړي مستقات د دې خلکو سره همکاري وکړي چې د دې جړې ناروغي زموږ د هېواد څخه ورکه شي یا اجا کل یو سره حکامه شي او یوه خبره مهمه دغه ده د جړې ناروغي کدیه حق له ډاکټر سره معلومات راځي دا چې څه پیدا کیږي او اکثریت وخت د جړې کیدا پر شنو کوم وسن کې ځاکیږي پر انسان په دجړي باندې دا ډېر خطرناک دي خپل ډاکټر سره معلومات راځي
کور ودان مظلوم یار لکندهار ډېر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی
خیر او سلام پات خوشاله لره اخیار له کندوز نه
کیمرباني وکي اخیار له کندوز نه تاسو څوای د خبرونې موضوع د زیړی په اړه باندې ده
زبر د جړې برابر کې دوه درې خبرې وکم چې زه خپل تور جړایم ټول اوریدونکو ته ډاکټر صاحب څخه ډېر معذرت غواړم یو دوه درې خبرې وکم د تور جړې پر برابر باندې چې څوک تور جړای وي باید له غوړو نه ډېر کم استفاده وکړي چونکه دا غوړو نه ډېر بد وړي چې کم غوړ استعمال کړي انشاءالله پریز وکړي دی په خپل انشاءالله ورځ په ورځ رښتته کیږي نو مشکل به حل وي مریض
او حقیر څومره وخت کیږي چې په تور زیړی باندې اخته ای او سن مو څومره د درملنې موده مو څومره د چې د درملنې او احتیاطي تدابیر مو پیل کړي
زه خپل 15 کلنې ما او تور جړی لرم به دی د 2.3 درجه دی ما د وګان ډیر کړي د وګان هیڅ نتیجه نه درا کړي صرف می دوا د خوړلې فریز می کړي فریز می کړي ان شاء الله ډیر ش ور سره نورمال حالت کې ام اس کوم مشکل نه لرم نو کومې پریا چې کله وړو خرم په غوړ باندې ماته باندې تاثیرات معلوموي چې دا دې پر باندې بد اثر وکړي نو چې په کوم وخت باندې زه پریز وکم هیڅ مشکل نه لرم به په هدي حالات کې موږ کزچ پوجي کې هیڅ کوم مشکل نه لرم
او چې کله پریز ونه کوي غوړ وخرې بیا نو په وجود کې کوم نه خني خاني دي یعنی دغه تور زیړی کوم رنز درکوي تاسو ته
ما ته ول تور زیړی درم درکوي چې زما ټول وجود ور کوي لکه ور باندې چې ناسمه او بل د کار احساس نه کوم باید هم چې کارونه کوم پروت پروت ما میشه ام دغه څه مشکل زلرم
ها ستړیا احساس لري یا وجود باندې مو تاسو وای چې ور بل وی یا وجود مخارخ کوي په هر حال کور ودان حقیر اړیکې نیول ول کندوز په دیل چې تاسو دغه ناروغي د درملنې وړوي او درملنې وشي او دیتا موقع ورنه کې چې تاسو وجود ډیر زیانمن کې حتما اوریدونکو که تاسو هم چیرته په ځان کې داسې نښې نښانی وینې یا په ځان باندې مو شک پیدا کیږي نو یو ځل لابراتوار ته مراجعه وکړئ د وینې معاینه وکړئ ترڅو مطمئنه شئ چې دغه د زیړی ناروغي تاسو په وینه کې یا تاسو په بدن کې نشته ښه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو دغه اوریدونکو اړیکه نیولې وه وروستی اوریدونکو متاسفانه چې خپل د تور زیړی د ناروغانو له ډلې نه و خو اراده یې لوړه وه ویلې چې پرهیز کوي ځان ته پام کوي نو ځکه دغه ناروغي هم ډیره سخت نه پې تمامیږي څه وایې د حقیار ورته چې له کندوز اړیکه نیول او بیا به د محمد اشرف او مظلوم یار پوښتنو ته ورشو
زه داسې وایم چې دغه زیړی چې نه د یو ځنډي ناروغي ده دغه تداوی چې ده یو خپل حد لري او په دې کې د تداوی هدف معلوم نه چې ډاکټر د تداوی هدف څه ده د پریزلو په حق نه باندې کله چې تاسو اصلا د زیړی ناروغ چې کوم خاص پاتې نه لري ینه پاره زړه چاغه استراحت دی او د زړه استراحت په توګه سره د دې د دیګر استراحت یو د وجود استراحت دی د دیګر استراحت په معنا باندې چې هغه مواد او شیان چې په دې کې هغه باندې دا وګانې دی به د دې څخه خودداري وشي تر څو دیګر دغه زهریات څخه په امن کې پاتې شو په استراحت کې پاتې شي دوه استراحت چې هغه د وجود استراحت دی د وجود استراحت په معنا باندې چې هغه ثقيل او شاقه او سخت کارونه چيني نو دا هیڅ خبره نه اوسه ځان ساتنه وشي تر څو دغه دیګر په پانی چې کوم او جزګي او دیګر د څه صدمات راځي هغه څه په امن کې پاتې شي په خوراک کې چې تراشو نو هټیار څه به تاسو فارز نه کوي اصلا فارز نه لري د فارز په دې کې خاص فارز نشته دی زیات حکیمان او بعض رسټوان هغه فارزونه واضح کوي دا عمرې څه شي وړي مخه او مخه بعض نور شیان اصلا وجود دې ضرورت لري یوازې د دوا په زور باندې چې دغه ناروغي د منځنه دي کې د وجود معافیت او د وجود مقاومت ډیر ضرورت دی او د وجود مقاومت چې هغه په سالم خوراک باندې ولاړ دی تاسو خپل خوراک کوئ، تاسو میوجات خورئ، تاسو غوښم خورئ، شوروا هم خورئ، هر څه خورئ شي. دا د شیان چې دي هغه روغ شخص ته مضر دي، لکه زیات غوړ خوړل دي، بعضې دغه انرژي پاپ او بعضې نور شیان چې دي دا اصلا روغ شخص ته مضر دي. نو د هغې خوړل ښه نه دي. که روغ شخص هم خوري هغه آینده کې هغې ته ستونزې راولاړي. نو هغه چې تاسو خپل تعلیم پارک کې چې دا هر شي
بله ډاکټر صاحب او بکه ستاسو غږ داسې سم نه راځي. یعنی د حقیار صاحب لپاره ستاسو سپارښتنه دا و چې ډیر دې په پرهیز باندې ټینګار نه کوي، لکه څنګه چې حقیار صاحب هم ویل چې غوړ بد پ لګیږي، اما مجموع کې غوړ داسې شی دی چې ممکن روغو کسانو باندې هم ښه اغېزونه کوي، خو هغه کسان چې زیړی لري، بیا خاص تور زیړی یا هم زیر زیړی، هغوی باندې داسې وي چې کله کله دغه د غوړو بوی هم ښه نه لګیږي، نه یوازې د غوړو بلکې د وچې ډوډۍ له بوی سره هم دوی یو ډول حساس کیږي. نو حقیار صاحب اراده دې اندازه لوړې وساته او خوراک هم کوه، ډیر ځان پرهیز سمه ورکوه، ځکه چې ډاکټر صاحب وایي چې زیړي لپاره باید وجود هم مقاوم وساتل سي، وجود هم باید پیاوړی وساتل سي، او پیاوړی وجود او مقاوم وجود بیا نو پیاوړو او منظمو صحي خوړو ته هم اړتیا لري. ښه ډاکټر صاحب، فقط دغه دوه اوریدونکو محمد اشرف او مظلوم یار د دوی هم پښتنه دا وی چې درملنه څه ده. زه هم رو دي تراتللم چې تر اوسه د زیړی ناروغي په نو باندې په انواو باندې خبرې وشولې، او دا چې کومې باندې مثلا خطرناک دي یا هم د پټ دښمن یا د پټ وژن کې رول لوبوي هغه هم واضح کړه، او ځینې نور لارې چارو باندې هم خبرې وشوي. فقط لږ زره په دې برخه کې په درملنه باندې تم شو ډاکټر صاحب، د زیړی درملنه څنګه کیږي په افغانستان کې، درملنه موده څومره ده، او هغه کسانو کې چې زیړی بابیړی کوي یا دوم دریم ځل پی راځي، یا مثلا موږ داسې ناروغانو سره خبرې وکړې چې له ډېر شکلونو راهیسې له زیړی سره لاس او ګریوان دي، د هغو عواملو باندې به لږ زره تم شو، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې څنګه ځان ترې وساتو. نو ډاکټر صاحب دغه هغه باندې کې لږ تم سي درملنې لارو چارو باندې افغانستان کې شته امکاناتو باندې، بیا به راشو نورو برخو ته. ډاکټر صاحب ستاسو غږ سم نه راځي، وبخښئ که امکان وي لږ زره ځای بدل کړئ. هغه مخکینی موقعیت مو ډېر ښه و، اوس مو نه پوهېږم چې موقعیت بدل سو او که متاسفانه کله ناکله دغه مخابراتي ستونزې په افغانستان کې یو څه پیچلې وي، نو کله چې یو څه فشار یا بوج په مخابراتو باندې راسي بیا نو اړیکې سمې نه وي. ستاسو غږ اوس سم نه لرو، که لږ زره ځای بدل کړئ ممکن غږ مو سم راشي. ډاکټر صاحب
موقعیت خو تغییر کړي، انشاءالله چې آواز به ښه شوی.
او آواز مو سم شو ډاکټر صاحب، مهرباني په دې لکه هم داسې پاتې سي. دامه ورکړه
د تداوی په حق لپاره شو، تداوی خو کېږي په افغانستان کې، امکانات شته دي، نن سبا دواګان هم شته، مسلکي ډاکټران هم شته دي، او په ولایت او په مرکز په هر ځای کې د دې تداوی کېږي. نو باید مسلکي ډاکټر د ناروغ د خوانه انتخاب شي، ورته د دې تداوی اصلا د ډاکټر د خوانه کېږي، او د دې د تداوی اصول معلوم دي. عام شخص لپاره په خود سرانه ډول باندې د دې تداوی نه ده پکار. د تداوی موده هم فرق کوي، تداوی اقسام هم فرق کوي، او تداوی اصلا د مریض پورې هم فرق کوي. کم ناروغان چې هغوی عمرونه پاخه دي، کم چې ځوانان دي او همدارنګه امیدواره ښځې، او د ټوله کې د دې تداوی هدفونه او د تداوی اقسام فرق کوي. سره که چېرته مونږ د سپین ژیړي په هکله راشو چې دا اصلا هیپاټایټس سي چې ورته ویل کېږي، د دې د تداوی مختلفه ده، او د دې تداوی د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې درملنه کېږي، چې د تداوی انواع مو فرق کوي، او په ناروغ کې فرق کوي چې ناروغ په کم عمر کې دی، په کم حالاتو کې دی، او نورې کومې ناروغۍ خو به دې سر لري که نه لري. خو که چېرته مونږ د تور ژیړي یا د هیپاټایټس بي په هکله باندې راشو، نو د هیپاټایټس بي ناروغي چې ده، دا لږ زره ستونزمنه ده، او دا ډېر وخت ضرورت هم لري. نو د دې تداوی چې دا د معالج ډاکټر د خوانه د شپږو میاشتو دپاره ورکول کېږي، او بیا د شپږ میاشتې وروسته د خپل ناروغه پی سي آر بینات کوي، او ناروغ ارجابي کېږي، او دغه درملنه بیا همداسې چې دا تر دولس میاشتو څلرویشت میاشتو حتی بعضې وخت داسې راځي ځکه د دې یو نوه داسې ده چې هغه په کال کې د درملنې سره پنځه فیصده خواله کوي نو دا هغه یو ډېر سپین سترګې هله ټیپ یا نوه د دې ده نو هغه بیا داسې ده چې ټول عمر درملنې ته بیا ضرورت لري ځکه چې هغه کې د تداوۍ تاثیر کم دی په کې او که چېرته دغه ناروغان تداوي نه شي او دغه باګړۍ ورته داخل شي ورته نو بیا هغه وخت داسې چې اصلا ځیګر ډېر زیات تکلیف شوی او هغه ځیګر په ډېر نیمګړتیاوې موجودې نو په دې حالاتو کښې بیا تداوي کوم خاص فایده م نه کوي ناروغ ته نو ناروغ متاسفانه چې دی په خرابو حالاتو ته ځي او بالاخره د مړینې په طرف باندې ناروغ ویل کېږي.
ښه، او ډاکټر صاحب کومې بڼې مثلا داسې دي چې د بابیړي حالات پکې ډېر امکان لري، همدغه تور زیړی او کنه د خپله زیړ زیړی هم یا ممکن هر ډول زیړی چې که چیرته په وخت درملنه ونه شي او له ډېرې مودې وروسته یې تشخیص وسي او د انسان وجود کې مخکې له مخکې ځای پر ځای سوی وي د انسان وجود تخریبوي او بابیړي حالات تللی شي؟
دا هپاتایټس ایچ نه چې عمل لهجه کې موږ دې ته زیړ زیړی وایو دا دومره د باګړیو سبب نه کېږي. په ډېر نادرو حالاتو کښې چې دی داسې ناروغان وي چې هغوی یقلا د ځیګر د عدم کفایي یا د ځیګر د فیل کېدو طرف ته وي شي خو په دې کې د هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه دوه ناروغۍ وي چې دا ناروغ چې دی د باګړیو په طرف یا اختلاطاتو په طرف باندې وړي او زیاتره د مړینې په طرف ناروغ هم د همدې لخوا نه ویل کېږي. په دې کې د هپاتایټس سي یا دغه سپین زیړی چې ورته ویل کېږي دا ډېر زیات باګړي رامنځته کوي حتی دا چې دغه شکر هم په ناروغ کښې رامنځته کوي او په ضمن د دې کښې چې دی دا د ځیګر د کینسر ډېر عام سبب دی او د ځیګر کینسر په دې کښې ډېر زیات رامنځته کېږي. هپاتایټس بي چې ده بیا هغې کښې د باګړیو رامنځته کېږي خو نظر د هپاتایټس سي پورې کم دي او د ځیګر د کینسر د رامنځته کېدو اندازه هم په دې کښې کمه ده نسبتا د هپاتایټس سي پورې او هپاتایټس سي نسبتا هپاتایټس بي پورې د ډېرو باګړیو د ډېرو خطراتو سبب کېږي. نو هپاتایټس بي او هپاتایټس سي دا هغه انواوې دي چې دا د ځیګر د ډېر تخریب او د باګړیو سبب کېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې د زیړي په اړه خبرې کوو. د جولای اتویشتمه د زیړي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په هرو دیرشو ثانیو کې یو کس په زیړي ناروغۍ باندې وفات کېږي. اوریدونکو وصل دی ورسره به خبرې وکړو. پوښتنه به واورو. ستړي مشئ، ازادي راډیو ته غوږ یې. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
مننه، خوشحاله اوسئ. لودین صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وایې د زیړي په اړه؟
ننګرهار یا مومند ننګرهار نه یم.
ښه، مهرباني وکړئ مومند صاحب.
خبره دا ډاکټر صاحب نه تپوس کړه چې دا که څه هم په برنامه کښې اوس وخت راکړل شو ما چې دا د زیړي اعراض او علائم کوم دي سړی څنګه په ځان پوهېدلی شي؟ زه خپله داسې تبه لرم، وجود مې درد کوي.
ښه، مننه. کور ودان سلامت اوسئ. دا پوښتنه که څه هم مخکې ځواب شوه خو ښه ده چې یو ځل بیا یې تکرار کړو دې لپاره چې بېلابېلې انواوې لري. یو ډول یې داسې دی چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه او دغه اکثره روغتیا پالان هم په دې باور دي چې نښې نښانې نه څرګندوي، د پټ وژونکي یا د پټ دښمن په توګه وجود ته ننوځي، وجود کې تخریبات پیلوي، اما ظاهرا انسان رک روغ وي، فقط د انسان د وجود دننه دغه زیړی ځای پر ځای کېږي. داسې وي چې کله تخریبات دې حد ته ورسېږي چې انسان پرانځخته کې بیا نو هلته ځان ښکاره کوي. په هر حال بیا به د اعراض علایمو په اړه باندې ډاکټر صاحب تم شي، خو یو بل اورېدونکی هم راخلو د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشئ.
لودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب او ټول اورېدونکو ته نیکی هیلی و احترامات وړاندې کوم. از پوخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ څخه تاسو سره د تلیفون په لیکو وصل یم.
مهرباني وکړئ توخی صاحب.
مننه. تور زیړی یا ژړ زیړی رښتیا هم په افغانستان کښې ډېر مهلک مرضونه دي او کله کله لا علاج هم ګرځي. موږ ډېر داسې خلک وینو چې په دې مرض باندې اخته یي، خو دلته خلک بعضې دواوې کوي، بعضې داسې پېښه ایسي مطلب ډېر دمونه کوي، وپیرانو ته ځي، خلیفګانو ته ځي. خو یو څوک چې له مرض څخه ډېر په عذاب شي، بده یې واخلي، هر څه کوي. او بعضې خلک دلته وطني شیان هم خوري لکه د غزر ریشې دا ایشي دا خوري، خو خدای دې د ټولو صحت بر حال کې خدای دې څوک نه پخته کوي. له محترم ډاکټر صاحب د خندا پوښتنه ده چې د تور جوړي یا د جوړ جوړي که یو میرمن چیرې په نس کې اولاد ولري او دا په دې مرض باندې مرصاد شي یا اخته شي، نو آیا د دغه مرض انتقال وده کشینې ته هم کیږي او هغه ته اخته کیږي؟ دا یو. او بل دا زړی چې ده دا ارثي ده، یعنې په میراث باندې وي چا ته نقل کیږي پاتیږي او که نه پاتیږي؟ زما دا دوې پوښتنې وې.
و کور ودان تو خسیب ډیره مننه. یا ورسته اوریدونکو هم راخلو بیا نو اوریدونکو نه مخه ښه کوو پاتې کېږو ډاکټر صاحب سره چې بس راټول کو. ښه، مهرباني وکړئ آزادي راډیو اورئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
وعلیکم السلام. له زابل ورنه مې اړیکه نیول د خالد نوښت نیمه. له ډاکټر صاحب محترم څخه مې دغه پوښتنه ده چې دغه د زړې ناروغۍ ناروغان لپاره څه ډول رژیم مناسب ده او د زړې ناروغۍ اوږدمهاله اغېزې څه دي؟ او آیا زړې ناروغۍ ممکن په کورنۍ کې ارثي وي که یا؟ دغه پوښتنې مې له ډاکټر صاحب څخه.
کور ودان و دغه د ارثیت موضوع مخکې تو خصیب هم یاده کړله، په دې اړه به ډاکټر صاحب رانا درته واچي. کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مو ونیوله، ښه ډاکټر صاحب راځئ چې لږ زره دغه د اوریدونکو باندې تم شو بیا بحث سره راټول کړو. د ننګرهاري مومند پوښتنه دا وه چې اراض والایي مې څه دي که څه هم مخکې اشاره وشوه، عملان څه وایي مومند صاحب ته په یوه دقه کې؟
مومن صاحب ته خو به عمل داسې وی چې په ننګرهار کې معمولا یو رواج په یو ناروغانو کې شته دی. اکثره ناروغان په دې عقیده دي چې زما د وجود نه محرقه نه ورکېږي او زه په محرقه باندې اخته یم او کلونه کلونه وشو زه محرقه لرم. موږ چې په خپل ورځني پرکټس او په خپل ټریننګ په دوره کې موږ کتلي دي، هغه ناروغان چې هغوی د محرقې په نوم باندې کړېدل، هغوی چې اکثره کې په ډېره فیصدي کې په دې کې دا تور جوړی موجود و، نو دې کې مړه تبه د وجود ځای کېده، وزن ځای کېدل، کمزورتیا، ستړیا او د ورځني ژوند په کارونو کې د دې هغه کوم ناتواني چې ده دا اکثره په تور جوړی کې موجود دی. نو که کوم ناروغان کې دغه تکلیف موجود وي او دغه ستړیا او کمزورتیا او وزن بایلل او ضعفتیا بولري، نو دا هغه کسان دي چې دوی خامخا خپله وینه معاینه کوي او دغه د تور جوړی امکان په دې خلکو کې شته دی. او کوم ناروغان چې هغوی د مورقیت تس همیشه مثبت یا دوی چې د مورقه نرم او د مورقیت په نوم باندې کړیږي چې اصلا نه مورقه نه ده، هغوی دې هم د خپل معاینات تور جوړی په خاطر باندې وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د خالد نو وخت او توخي سي پښتنه هم تقریبا سره یو یو جزء ورته وو. اوله پښتنه دا و چې آیا وای میرمن نه کچیرته ماشوم لر په ګډه باندې او دغه ویروس یا دغه انتان دی هغه ولري د زیړی، آیا ماشوم ته انتقالیږي کنه؟ او بل پښتنه دا و چې آیا ارسی دا لکه څنګه چې ویل کېږي شکر ناروغي چې کله مور پلار په شکر اختوي ماشومان ته هم پر سیده ول دغه شکر انتقالیږي، زیړی وای آیا ارسی کېدای شي کنه؟ او زمن کې د خوړو پاړه هم پښتنه درلو ده، دغه دواړه پښتنه کې په یو ډول پلانډو کې سره ورته جواب کوي ډاکټر صاحب.
نو تو خیسه په سوال په اړه کې برا شو د ارسیت په اړه کې، کوم زیړی چې علت میکروب دی هغه ارسی نه ده، او هغه بعضې د زیړی یا د ځیګر د آفتونو علتونه شته دی چې هغه اصلا د پیرسی ډول باندې یو مشکل رامنځته کېږي او ماشوم چې ده د ځیګر په التهاب او په زیړی اخته کېږي، نو هغه غیر میکروبي ده، هغه ساري نه ده. نو ارسیت په هغه کې شته دی، خو په میکروبي زیړی کې په چې د خاص کر تور دی او سپین زیړی او زیړ دی چې دا اصطلاحات موږ ورته کارو، دا هغه ناروغي دي چې دا اصلا ارسی نه دي، دا په ارسیت کې نه پاتې کېږي. او د مور نه ماشوم په هکله باندې راشو، کمې میندې چې هغه په هپاتایټس بي او هپاتایټس سي باندې اخته دي، نو که هغه صورت کې چې په دې کې اصلا میکروب موجود وي بر علاوه د دې نه چې دغه ټیسټ مثبت وي، نو دا متاسفانه چې دا انتقالیږي د مور نه ماشوم ته ځي. نو په دې کې دغه د هپاتایټس بي ناروغي چې دا چې دا تور دی په هم اصطلاح کې دته کاریږي، دا د امیدوارۍ په دوران کې نه انتقالیږي، خو کوم وخت کې چې ماشوم دنیا ته راځي او د مور او د ماشوم ترمنځ رابطه قطع کېږي، دا هغه وخت دی چې د دغه ناروغۍ د انتقال سبب کېږي. خو خوشبختانه د دې دپاره موږ واکسین لرو، ایمونوګلوبولین دي چې دا په هغه اولینۍ او دولس ساعتونو کې چې څومره زره جل دغه ماشوم دپاره دغه واکسین وشي، نو دا به ماشوم به د دغه ناروغۍ څخه بچ شي او نجات به پیدا کړي. نو که کوم خلک چې زموږ آواز اوري هیوادوال، هغوی په کور کې دغه سیستم دی چې عمر په هپاتایټس بي اخته وي، نو هغوی دې دغه خبره خپل معالج ډاکټر سره شریکه کړي بخنه سره چې ماشوم د پیدایش په وخت کې دغه واکسین ورته وشي تر څو ماشوم دغه اینده دغه ستونزې جنجال څخه په امن کې پاتې شي.
او ډاکټر صاحب که یوه دقیقه کې خپل خبرې په دې سره راټولې کړئ چې د دغه زیړي د مخنیوي لپاره څه وکړو تر څو په ژوند کې موږ او ماشومان او د کورنۍ نور غړي په دغه ویروس باندې اخته نه شي. لنډ سپارښتنې که داسې یوه دقیقه کې راټولې کړئ مهرباني.
هغه هیوادوال چې دغه ناروغي لري هغوی د خپل معالجه وکړي، علاج دې وکړي، او هغه هیوادوال چې خوشبخته نه دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې دي، نو هغوی په اول سوال حالت کې چې دی باید د خپل حفظالصحې ساتنه وکړي. هغه کسان چې هغوی سلمانۍ ته ځي په سلمانۍ وکړي، د سلمانۍ سامان باید پاک وي، محکم وي، هلته باید الکول په واسطه باندې چړې دا شیان پاک سوتره شي، د هغې ته وروسته دې دوی خپل لغاب وکړي، دا حجم وکړي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی د جرایي او پانسمان او په دغه برخو کې کار کوي، هغوی د خپل د لوازمو د پاکوالي ډېر ضرور خیال وساتي، تر څو ځکه چې دغه ناروغۍ اکثره دغه د جرایي او د سلمانۍ او سامانونو نه ډېر زیات انتقالېږي. او په ضمن د دې کې هغه کسان چې هغه خلکو بیانې کوي او غوږونه سوري کوي، پوزې سوري کوي، باید د پاکو پاکو وسایلو څخه د دې استفاده وشي. نو پاتې شو د هپاتایټس سي، هپاتایټس سي اسپین زیړی چې د اصلن وقایه نه لري، واکسین نه لري، دې چې ځان ساتنه هرومرو ضرور ده. او د هپاتایټس سي لپاره خوشبختانه واکسین شته دی، واکسین کیږي ورته، چې هغه کسان چې واکسین شي دغه درې دور اول واکسین په شپږو میاشتو کې کیږي، او تر شلو کالو پورې د دې امکان شته چې دغه شخص د دې مقابل کې په عمل کې پاتې شي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې زیړی ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسو. له خپل میلمه د داخله او انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب شاه محمود شینواری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
जाना नजर زړګي بلکې دا تورې جامې.